اجازه می خواهم در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
ډیر زیات مننه اتبه جیس شوی قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی د ورستیو طبي پیښو په خاطر ایران ته سفر ځنډولې دی. په هلمند کې چارواکي وایي طالبانو 400 تنه یرغمل کړی دي. د دې وزینو نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته اوري، خو اوس د دې سات خبرونه واوري چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستوي اورښتونو او خلکو ته د وراوښتو تلفاتو له امله خپل رسمي سفر ایران ته وځنډاوه. په هرات کې یو کس د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سرونه پرې کړي دي. او د ترکیه د کوردی ملیشو مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د خپلو وسلو د ایښولو په اړه تاریخي پریکړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هیواد کې د ورستوي اورښتونو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر وځنډاوه.
در این زمان حساس من میخواهم در پهلوی مردم خود باشم.
دیوی په دې حساس وخت کې زه غواړم د خپلو خلکو تر څنګ واوسم. له همدې کبله مې پریکړه وکړه چې ایران ته خپل سفر وځنډوم. د ایران د ولسمشر له بلنې څخه مننه کوم او حتما به هغه هیواد ته سفر وکړم او اوس نسم کولای خپل کور او هیوادوال یوازې پرېږدم. دا خبری ولسمشر پرون ناوخت ملت په یو ځانګړي وینا کې وکړه. د ورستوي اورښتون لکبل د افغانستان په 19 ولایتونو کې تر 280 ډیر کسان مرسیوي، تر 140 ډیر ټپیان دي او په سلګونه کورونه باغونه او کروندې ویجاړ شوي دي. له همدې امله په هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی دی. یو کس په هرات کې د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سرونه پرې کړی دي او بیا یې په خپل کور کې ځان زندۍ کړی دی. د هرات ولایت د جنایي جرایمو سره د مبارزې رئیس سید ګل آقا هاشمي ازادي رادیو ته ویل چې د پېښې پرون ماښام د هرات د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې سوي ده. هاشمي زیاتوي یو ماشوم یو کلن او بل یې شاوخوا 4 کلن وو. ویل کېږي دغه کس خیاطي کوله او اصلا د کابل وو، خو له 10 کلن راهیسې په هرات کې ژوند کاوه. د هرات امنیتي مسؤلین وایي تر اوسه د دې پېښې دلیل معلوم نه دی او په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. په همدې حال کې د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي مړی د شنبې په ماښام روغتون ته وړل سوي او د هویت تر تثبیت وروسته په سړو خونو کې ساتل کیږي. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د مرکز شرمها په ځینو ناامنو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 24 وسلوال مخالفین وژلې دي. د سرپل امنیه قمندان نور حبیب ګلبهاري وایي په وژل سوو کسانو کې دوه مهم قمندانان هم شامل و. ښاغلی ګلبهاري د دې عملیاتو موافقیت د خلکو د ښې همکاري نتیجه یادوي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د سرپل اوسیدونکو په کوهستانات ولسوالۍ کې د څه باندې لس اوزبکو ښځو د حضور خبره کړې وه چې د دوی په وینا د مخالفینو په ګټه تبلیغ کاوه او خلکو ته د ماینونو او انتحاري واسکټونو جوړول شودل. اوس هم څو د سیمیاو نړۍ خبرونه. په ترکیه کې د کوردی ملیشو مشر عبدالله اوجالان چې په دغه هیواد کې بندي دي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د خپلو وسلو د ایښولو په اړه یوه تاریخي پریکړه وکړي. په پارلمان کې د کورد پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یوه وکیل سری سرایا اوندر پرون ناوخته پر ټلویزیون په ژوندۍ خبرونه کې د اوجالان خبرتیا ولوستله. په دې وینا کې د کوردستان پر کارګر ګوند پیکی که تینگر سوی چی پا پسرلی که ده بی وصلی که ولو پا غونده که گردو نکره. اون در ده او جلن قوله وی چی زه پیکی که تا بلا نور کام چی پا پسرلی که ده بی وصلی که ولو پا فوقلاده نسته که گردو نکره. د اوجالان د غشتنه شای د کوردی ملیشو هغه دیش کلنه مبارزه ختمه کړی چې د ترکیه د واکمنی پر خلاف یې کوله. په دغه جګړو کې څه باندې 40 سره کسان وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې د روسیې مخالف سیاستمدار او د کرملین منتقد بوریس نیمتسوف له دې کبله وژل سوی چې ټاکل سوی د اوکراین د ختیځ په جګړو کې د مسکو د مداخلې په اړه ځینې شواهد ښکاره کړي. ولسمشر پوروشنکو پرون وویل چې نیمتسوف څو اونۍ وړاندې د ته ویلي وه چې د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د پوځي دخالت په اړه ځینې شواهد افشا کوي.
Борис задекларував, що він має оприлюднити.
دی وای بوریسیف نیمتسوف ویلی و چې په اوکراین کې د روسیې د پوځي قواو د مداخلې په اړه باید ځینې قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي. کوم څوک له دې نه ډارېده، بوریس نه ډارېده، جلادان او اعدامونکي ډارېدل او هغه یې وواژه. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د نیمتسوف قاتلان به پیدا او محاکمه بکړي. پوتین د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې مداخله رد کړه. د اوکراین پوځوای په تیرو څو ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې یو خبریال وژل سوی او درې سرتیری ټپیان سوی دي. د پوځویاند اندری لیسینکو پرون په کیف کې ویل چې یو خبریال پرون د پیسکی شارګوټی کې وژل سوی دي. د شارګوټی چې د دونیسک په شمال ختیځ او د جګړې په لومړی کرښه کې موقعیت لري، د اوکراین د حکومت تر واک لاندې دي. په همدې حال کې روسي پلاوی بیلتون غشتونکو پرون ویلي و چې د جګړې له لومړۍ لیکو د درنو وسلو استل دوام لري. د خبر نو پای
ساعت اته بجو شپږ دقیقې دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري، د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر ایران ته خپل سفر ځنډولې دی. د وروستیو پیښو په اړه وویل:
نونس ولایتونه ته په دې حوادثو کې تاوان رسیدلی او زموږ اټکلونه ښیي چې زموږ وطنوال اوس هم له خطر سره مخامخ دي.
په هلمند کې چارواکي وایي طالبانو 400 تنه یرغمل کړي، ځکه یې عملیات درولي دي.
عملیات حتا و هم تندیزی یو نیسه به تاخیر سره مواجه هم سی، ولی د ملکی افراد د تلفات خاطر باندې کوشش کوي چې ډیر کم سرعت او ډیر په احتیاط مخته ولاړ.
د پژوا خبری آژانس له سروي سره سم اکثر افغانان سولې ته هیله مند دي.
پژوا خبری آژانس او فاد سلو کسانو نه یو نظر پوښتنه کړې و.
د خوست تنیول سوالی خلک له حکومت د اوبو غوښتنه کوي.
د نریزی بند او دویم د ترخیلو د سنکایو د ورجل بند کدا مونږ ته منظور شي، د تنوی اساسي بنیادی مشکل به ټول حل شي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو رسپانو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په منځري چپه 12 شپږ نیمې چې اوس ازادي رادیو پیاوري د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو طبي پیښو د قربانیانو سره د مرستې او د اوښتو زیانونو د جبران لپاره پر نړیوالو د مرستې ژغ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی ملت په وینا کې وروستي طبیعی پیشی یو انسانی فاجعه و بلله، خو د نورو احتمالی پیشو یادونه هم وکړه. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د واورو د شویدو له کبله په سلګونو تنه مړه شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر تراوروي.
اشرف غنی د دغو طبیعي پیشو تلفاتو ته په اشاره دا یو انساني فاجعه و بلله.
تقریبا 280 افغانان شهیدان سوي، تر یو سلو دری چلویخت زیاد تپیان شوی او شاوخوا یوزر او 200 چلویخت کورونه وران شوی دی. ده خلکو باغونه او کرونده لیب شوی دی او دا یو انسانی فاجعه ده.
ولسمشر زیاد اکده اوس محل ده افغانستان په نونسو ولایتونو که ده ورسته و طبیعی پیشو لکبال زیان رسیده لی خود ده ده نروور تا پیشو احتمال تا هم اشاره کوی.
په هیواد که نونس ولایتونه ته په دې حوادثو کې تاوان رسیدلی او زموږ اټکلونه ښیي چې زموږ وطنوال اوس هم له خطر سره مخامخ دي.
د چارواکو په خبره په دې پیښو کې تر ټولو ډیر زیان د پنجشیر ولایت ته رسېدلی دی. ولسمشر په خپله وینا کې وویل چې د جمعې په ورځ د امنیتي او اضطراري غونډې وروسته پنجشیر ته تللی او د پیښو له قربانیانو سره یې ولیدل. ولسمشر وایي د دغو پیښو له کبله یې ایران ته خپل رسمي سفر وځنډاوه تر څو په دې وضعیت کې د خپلو خلکو تر څنګ واوسي او د مرستې چارې تنظیم کړي. ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د رامنځته سویو ستونزو د هواري لپاره باید یو صندوق جوړ سي تر څو خلک او هم کورني سوداګر وکولای سي د دې زیانونو په جبران کې مرسته وکړي. نوموړي په دې برخه کې د نړیوالو مرستو اړتیا ته په اشاره وویل چې د بهرنیو مرستو لپاره به هم یو صندوق جوړ سي.
په عین حال کې به د بین المللي مرستو یو صندوق جوړ کړو. خسارات دومره زیات دي چې جبران یې په تیره بیا د انکشاف په برخه کې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده. موږ د ارزیابي په حال کې یو چې د خساراتو وسط په دقیق ډول بین المللي ټولنې ته وړاندې کړو. خو بیا هم غواړم تاکید وکړم چې له بین المللي مرستو پرته د تاواني شویو سیمو دوباره توسعه به ګرانه وي.
اشرف غنی وویل د افغانستان 68% خلک د فقر له سرې کرښې لاندې ژوند کوي او دا ډول طبیعي حوادث لا نورې بدمرغۍ رامنځته کولای سي. په واوره کې د ایسار سویو کلیو د فرعي لارو د تړل کېدو له کبله دولت هڅه کوي چې لومړنۍ مرستې د هوا له لارې د پنجشیر مختلفو سیمو ته ورسوي. خو سیمه ییز مسؤلین وایي کلیو ته د خوراکي موادو د بستو غورځول ډېر اغېزمن نه دي او تر څو چې لارې خلاصې نه سي د دوی مرستې به محدودې پاتې سي. ولسمشر وویل اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې لازم اقدامات وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د هلمند سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په مارجي ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي. د مارجي ولسوال احمد شفیع سولمل وایي ډېر ژر به دغه سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه او برمته شوي خلک وژغورل شي. په دې اړه له حمیدې هارون عثمان جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عامو خلکو د یرغمل کېدو څو ورځې تیریږي، د مارجي ولسوال وایي چې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط سره هڅه کوي چې دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه وژغوري. احمد شفیع سولمل چې د شنبې په ورځ یې ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وروسته تر هغو چې حکومتي ځواکونو په مارجا کې عملیات پیل کړل نو وسلوالو طالبانو د محاصرې د کړۍ په تنګېدو سره له دغو ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخیستی دی.
دوی دا ډلې هم د دې تاکتیک څخه استفاده وکړل او بالاخره دای نه خواسته هغه بې وزلې او بې ګناه کسان چې په هغه ځای کې دي هغو ته صدمه ونه رسېږي. دوامداره دا ساحه د داسې یو دقیق څېړنې لاندې ده چې که عملیات حتی و هم ځنډېږي یو څه د تاخیر سره مواجه هم سي، ولې د ملکي افرادو د تلفاتو په خاطر باندې کوشش کوو چې په ډېر کم سرعت او ډېر په احتیاط مخته ولاړ شو.
د هلمند په مارجي او یو شمېر نورو ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د ذوالفقار په نوم پوځي عملیات پیل شوي دي. د هلمند د مارجي قومي مشر عبدالسلام هم د عامو خلکو یرغمل کېدل مني خو وایي چې د یرغمل شویو کورنیو شمېر 400 ته رسیږي.
دغه کورنۍ د طالبان تر تاثیر لاندې دي، یعنی د باندې پرېښودل ته یې نه پرېږدي. په دغه منطقه کې طالبانو خپل سنګر نیولی. دا څو ورځې کېږي چې جنګ دوامداره شروع او روان ده. پولیس باندې مینونه فرش شوي دي، هم ملکي خلک باندې الوزي، هم نظامي ځواکونه باندې الوزي. دواړو طرفو نه تاوان رسېږي او هم خپله طالبان هم په دې مینو باندې ختلي دي.
تر اوسه طالبانو د دغه یرغمل نیونې په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم چې د هلمند د تریخناور سیمې د خلکو وروستي تلفات معلوم نه دي او د مارجې ولسوال ډیر کم ګڼي، خو په سیمه کې ماینونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې ستره ننګونه ګڼل کېږي. دا لاخکاره نه ده چې امنیتي ځواکونه به د ماینونو په پاکولو او د دغې سیمې د خلکو په ژغورلو کې له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو د رامنځته کېدونکي ناورین مخه یې نیولې وي.
سره لري چې د هلمند په شان په ځینو سیمو کې جګړې لا روانې دي، خو سولې ته هم په وروستیو کې خوشبیني زیاته شوې ده. یو تازه سروې هم دا خبره ښیي. په ژواک خبري اژانس وایي یو سروې کړی دی چې وګوري څومره کسان له سولې سره لیواله دي. د دغه اژانس د مسؤول دانش کډوخیل په وینا سروې د کابل په شمول د افغانستان په 24 ولایتونو کې له شاوخوا 100 کسانو سره شوې ده. د ښاغلي کډوخیل په وینا ډیرو کسانو د سولې له وروستیو هڅو په مشروط ډول ملاتړ څرګند کړی دی. اجمل تورمان له ښاغلي کډوخیل سره مرکه کړې او په سر کې د دې سروې د جزئیاتو په اړه له هغه معلومات خوشتي.
پژوا خبري اژانس شاوخوا د 100 کسانو نه یو نظر پوښتنه کړې و. موږ دغه 24 ولایتونو کې د کابل په شمول له ښځو سره د 13 کسانو نه پورته کوم عمرونه و له وی سره خبرې کړې تر څو معلومه شي چې دوی لیوالتیا د سولې په اړه څومره ده. اغوی د غورستیو حادثو ته لیواله وو او دا غختل سه د طالبانو سره چې دا کوم خبري روان دي دوی یو ډول مشروط ملاتړ کوي یعنی له شرطونو سره ملاتړ کوي ترڅو د افغانستان هغه لاسترول چې په تیرو 14 کلونو کې هغه باید په داسې شکل له لاسه ورنه کړی شي ترڅو هر څه د سولې قرباني شي. موږ سلو کسانو سره چې کوم خبري کړې یوازې شلې دا چې وو څوی د سولې خبرو سره مخالفت څرګند کړو.
بله جناب دانش صاحب، که دغه سروې د ترنګوالي په اړه معلومات راکړئ، مثلا څنګه مخامخ مرکه شوې دي، د ټلیفون په لارې شوې دي؟
دا خبرې د افغانستان د خلکو سره مخامخ شوې، یعنی په ټلیفون هم نه دي شوې. دې کې شک نشته چې موږ به په دې نه یو توانه دي چې د افغانستان د مختلفو قشرونو ټول سره د خبرې وکړو. اما پژواک چې د خپل د ډول نظر پښتنو لپاره کوم میکانیزم لري، هغه کې دوی ډیر کوشش کوي چې د ژوند له هر طبقه خلکو نه کاغه حکومتي مامورینی کاغه کاروبار نه لري کاغه د تعلیمي ساتای مون په نظر کې نسو او عمرونه په نظر کې نسو. مونږ تر ډیره حدا پورې اڅ کو تر څو دا معلومه کو چې اکثریت دغه ډول بهیرونو ته په کومه سرګه ګوري.
د پژواک خبری آژانس مسول دانش کډوخیل چې د دغه آژانس له لوري د سروې په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ساعت 8:01 دی. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 دی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي او د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. که انټرنیټ لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com یا azadiradio.org باندې پیدا کولای شي. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه آدرس هم په یاد ولرئ. د بیلابیلو موضوعاتو په اړه تبصری پیره کوي www.facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده. اوس په ملالی بشیر درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې پر اطلنټیک کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې مقاله کې د سپینې ماڼۍ د اعلامیې لمخې ویل شوی چې راتلونکي میاشت به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په واشنگتن کې میلمه کړي. د مقالې په وینا له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر غنی خبرې به په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور متمرکز وي. ټاکل شوی ده د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د اوباما د پلان سره سم له افغانستانه د امریکا په ځان په بشپړ توګه ووځي. خو مقاله وايي د دفاع وزیر اشتن بی کارټر او نورو چارواکو ویلي اوس دوی پر داس پلان غور کوي چې لمخې به د پوځیانو د استلو پروسه ورو کړي او د افغان ځواکونو د شمل لاټړ په مقصد به یو شمیر پوځیان په دې هیواد کې پریږدي. مقاله زیاتوي ولسمشر غنی له امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه د خپل پوځیانو د استلو پلان ته بیا کتنه وکړي. مقاله وايي افغان ځواکونه د طالبانو له تشدد سره مخامخ دي او د یو امریکایي پوځي چارواکي لخوا د طالبانو ډله یو ایرغلګره وسلواله ډله بلل شوې ده. له مقاله سره سم واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال ټاکل شوی د ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې هم برخه واخلي او وکیلانو ته به وینا وکړي. د آرمی ټایمز په نامه ویبپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې د امریکایي چارواکو په وینا وایي له درو لویو واحدونو څخه به 2300 پوځیان په افغانستان کې وګمارل شي. مقاله وایي د افغانستان ته د لیږل شویو پوځیانو د تغیر او تبدیل عادي برخه ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت د جنوري په میاشت کې د ټینګ ملاتړ په نامه د روزنې او مشوره ورکولو ماموریت ته تبدیل شو. د مقالې په وینا په افغانستان کې ګمارل شوي واحدونه داسې دي: د اوم پلی ځواک فرقې مرکز په واشنگتن کې د لویس مکورد مشترک ډګر له واحد څخه شاوخوا 60 پوځیان به په دوبی کې وګمارل شي. د جنگي ډلې دوهمه لواء په فورت ډرم نیویارک کې ځای پر ځای له دې لواء څخه به 1460 پوځیان په پسرلی او دوبی کې افغانستان ته ولېږل شي. د هوایي مقرراتو یو سل او لومړی جنگي لواء ټاکل شوی ده په کنټکی ایالت کې له فورت کمپل پوځي ډګر څخه 100 پوځیان په پسرلی کې افغانستان ته ولېږل شي. په افغانستان کې اوس مهال 10000 امریکایي ځواکونه ځای پر ځای دي چې 8500 پوځیان دي.
د 2015 د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان او زیمبابوي، انګلند او سریلانکا سره مخامخ دي. پاکستان بیټینګ پیل کړی دی په درو اوورونو او څلور توپونو یې څلور منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. انګلند بیا د سریلانکا لپاره 310 منډې هدف ټاکلی دی، البته 309 منډې د شپږو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې جوړې کړې دي، خو سریلانکا یې په مقابل کې تر اوسه پورې ډېره ښه لوبه کړې ده. په 22 اوور کې 124 منډې کړې، یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د ازادي راډیو اورېده د مسابقې حال به بیا هم درکړو. په یاد لري چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او د دغه تورنمنت یو تکړه ټیم یعنی استرالیا ترمنځ مسابقه ده. د دې مسابقې حال به هم ازادي راډیو شیبه په شیبه تاسو ته وړاندې کړي. په استرالیا کې د ازادي راډیو خبريال شته، د دې مسابقې حال به په مستقیم ډول تاسو ته وړاندې شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په عالي مؤسسو کې د تعلیم د کیفیت د لوړولو په مقصد د یوې ملي ستراتیژي طرحه بشپړه کړې ده. د دې وزارت سرپرست محمد عثمان بابری پرون د یو څېړنې سیمینار پر مهال وویل چې د دې پلان په جوړېدو سره به د زده کړو کیفیت لوړ شي. په دې سیمینار کې یو شمېر بهرني متخصصان هم رابلل شوي وو چې د دې پلان له جوړېدو هرکلی وکړي. په دې اړه د ناجی صافی راپور ووري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو په هدف په ډیر شر یو ملي او ستراتیژیک پلان معرفي کړي. د همدې مقصد لپاره د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې د پوهنې د متخصصینو په ګډون یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري هیله وښوده چې د دې پلان پلي کېدل به د لوړو زده کړو په بهیر کې پرتی ستونزې هوارې کړي.
انوس ما میبینیم کې په تمام تلاشای ما
اوس هم موږ وینو چې لډیرو حسو سره سره بیا هم وروسته پاتې یو. د پخوانی پلان په اساس ټاکل شوی و چې سکل زموږ د خویندو شمیر د لوړو کله په برخه کې 15% ته ورسیږي، خو موږ لا هم 40% یو. موږ باید بیلا بیل لارې ولټو ترڅو دغه ستونزو ته د حل لار پیدا شي. زموږ خصوصي مؤسسې زیاتې شوې دي، یو شمېر متاسفانه چې ښه کیفیت نه لري، او دا هم منو چې موږ نه یو توانېدل چې تر اوسه له دغه خصوصي مؤسسو څخه څارنه وکړو.
نو موږ وویل چې دغه ستونزو د حل لپاره د لوړو زده کړو تعلیمي پلان په یو کال کې د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو په هڅو جوړ او وس محالی د پلیکیدو په لارو چارو خبرې کیږي. په دې ورکشاپ کې یو شمېر بهرنیو متخصصینو هم د دې پلان جوړېدل مهم وګڼل او وویل چې باید عملی شي. ډاکټر فرید هیوارد هم یو له دغو متخصصینو دی چې د دې ستراتیژیک پلان د جوړېدو په اړه وایي.
هغه مسله چې د دې سبب سوی څو د لوړو زده کړو وزارت ستراتیژیک پلان کامیاب سي، لومړی همکاري چې تاسو یې وینئ چې دا یو مشورتي پروسه و چې په هغه کې شوونکي د پوهنتونونو رئیسان د لوړو زده کړو وزارت ادارو په ګډه په دې اړه مشوره وکړه او په دې وتوانېدل چې یو کامیاب پلان جوړ کړي.
خو په دې سیمینار کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د پلان پلي کولو ته د بودیجې خبرې هم وکړې او له دولت او بهرنیو موسسو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې د دوی سره مرسته وکړي. سره له دې چې د هیواد د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د تعلیم د کیفیت د ښوالي لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي، خو بیا هم ښوونکي او محصلان وایي چې د دوی په نصاب کې ستونزې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تسیوس آزادی رادیو آوری په د نړیوال جام د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلند او سریلانکا او د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ مسابقه روانه ده. د دغه لوبو د منعکس کولو لپاره د ازادي رادیو خبریال سفی الله ستانکزی په سیمه کې دی، کله په استرالیا او کله هم په نیوزیلند کې وي. د افغانستان ټیم د چهارشنبه په ورځ له غشتلې ټیم استرالیا سره مسابقه لري. ستانکزی همدا اوس د ټلیفون له لارې له سیمې څخه را سره دی. ستانکزی صاحب، د افغان ټیم له لوبغاړو سره به مکتلي، له کوچ یا روزونکو سره به مکتلي وي، څه وایي؟ دوی څومره تیاری لري دې مسابقې ته؟
سلام تاسو ورځو ته لکه څنګه تاسو ویل، افغان ټیم د چهارشنبه په ورځ د پرت یا د بلیا پروګرامیا یا د یو کیال څلور لري د خلاص بلیا ملیټری سره نو افغان لوبغاړي دغه لوبې لپاره له څو ورځو راهیسې چمتووالی لري. کله چې نیوزیلند راورسېدل پرته دوی تقریبا دوه ورځې مخکې راورسېدل او له خلال دوی خپل تمرینونه پیل کړي دي. دوی وایي چې لوبغاړي ورځ په ورځ د دې لپاره لا هم د دوی اټکل ډېره کېږي چې بلخته وکولی شي د استرالیا ټیم ته ماته ورکړي. دې ته په کتو چې استرالیا پرون د نیوزیلند باندې خپله لوبه وبایلله او دا واقعاً کله چې یو ټیم لوبه بایلي، د راتلونکي لپاره د هغوی مورال ډېر کېږي. نو افغان لوبغاړي وایي چې کېدای شي له همدغې الحمدلله موږ ښه ګټه واخیستلی شو او وکولی شو د استرالیا په وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړو. په درس کې دوی چمتووالی لري، کېدای شي ځینې لوبغاړي پکې تبدیل هم شي. د عثمان غني د راتګ چانس شته، د صفیق الله شفق چې د میرویس اشرف په ځای اخیستل شوی دی ټورنمنټ کې له وروسته لوبو ته، نو کېدای شي ځینې لوبغاړي هم بدل شي د استرالیا په وړاندې. کېدای شي دوی فوټبالینګ کې هم لږ څه تبدیلي راشي، د استرالیا لوبغاړي ډېری له سپین بالینګ یا له سلو بالینګ سره دوی مشکلات لري، نو کېدای شي دغو توکو ته په کتو ځینې تبدیلیانې په ټیم کې راشي.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزی و چې له استرالیا څخه د افغان ټیم د چمتووالي په باره کې خبرې کولې. همدا اوس د انګلند او سریلانکا او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقې روانې دي. داسې ښکاري چې پاکستان د زیمبابوې له لوري تر سخت فشار لاندې وي. پاکستان په څلورم اوور او پنځم توپ په ایله کې پنځه منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي چې واقعا تر فشار لاندې ښکاري. خو له بلې خوا انګلند چې سریلانکا ته 310 منډې هدف ټاکلی دی، سریلانکا یې په مقابل کې تر اوسه په څلورویشتم اوور کې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې 101 منډې جوړې کړې دي.
Hit it down the ground straight to long on.
Afghanistan da lumbi zalla para pa narewal jam ki da 2015 da cricket narewal jam.
Najibullah Zadran down there takes the catch.
Urusti khabaruna da Azadi Radio website aw Facebook la lari. Tasiz mojagla Azadi Radio tsakha awre. په روسیه کې د امریکا د سفیر په ګډون زرګونه روسان د بوریس نیمچیف د درناوي لپاره هغې سیمې ته ورغلي چې نوموړی د جمعې په ورځ پکې ووتل شو. نیمچیف هغه روسي سیاستوالو چې په اوکراین کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو سره د مسکو د ملاتړ مخالف و. د دې موضوع تفصیل فریبا ساحر اوروي.
زرګونه روسي وګړي هغې سیمې ته ورغلي چې د روسیې یو عمده مخالف سیاستمدار بورسیف نیمچوف پکې وژل شوی دی. دغو کسانو د پیښې په سیمه کې د ګلانو ګېډې کښېښودې، شمې یې ولګولې او د کرملین د دغه منتقد د وژنې له کبله غمجن وو. نیمچوف د روسیې د پخواني صدر اعظم مرستیال د جمعې په ورځ داسې مهال په ډز ووژل شو چې د خپلې ملګري سره د مسکو سره میدان ته نږدې روان و. ظاهرا دی له یوه موټره په نښه سوی دی. د روسیې یو پخوانی سیاستمدار او سوداګر اناتولی چوبایس او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هم له هغو کسانو تخول چې د قتل سیمې ته ورغلی و. چوبایس وویل چې په روسیه کې د قهر، نفرت او برید لپاره تقاضا موجوده ده او باید ټول د هغه د درولو لپاره هڅې وکړو. دغه راز د امریکا سفیر وویل چې د ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا د ملت په استازیتوب دغې سیمې ته تللی چې د په وطن مین روس درناوی وکړي. نیمسوف په خپله وروستۍ مرکه کې د ازادي راډیو روسي څنګ ته ویلي و چې د مارچ په لومړۍ نیټه یعنی نن باید یو لوی لاریون وسي. که یو میلیون کسان راټول کړو چارواکي به وتښتي، خو د یو میلیون وګړو د راټولولو لپاره باید د مارچ په لومړۍ نیټه یو بریالی لاریون ولرو. د نیمسوف مارک د دې سبب سوی چې د روسیې مخالفې ډلې د حکومت ضد اعتراضونه نن لغوه او په عوض کې به یې د نیمسوف په درناوي دوه کیلومتره لاره پیاده ولاړ سي. نیمسوف د فبروري پر لسمه نیټه ویلي و چې ویره لري پوتین به یې ووژني او دلیل یې په اوکراین کې د حکومت مخالفو یاغیانو سره د مسکو د ملاتړ مخالفت ښودلی و. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو ویلي چې نیمسوف څو اونۍ وړاندې ورته ویلي و چې د اوکراین په شخړو کې د مسکو د دخالت په اړه به ځینې شواهد ښکاره کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هیواد کې د ورستیو اورښتونو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر وځنډاوه. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې یو کس په دغه ولایت کې د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سرونه پرې کړي او بیا یې په خپل کور کې ځان زندۍ کړی دی. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د مرکز شیرمها په ځینو ناامنو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څلور ویشت وسلوال مخالفین وژلي دي. په ترکیه کې د کوردی ملیشو مشر عبدالله اوجلان چې په دغه هیواد کې بندي دي، پر خپلو پلویانو ژغ کړي چې د خپلو وسلو د ایښولو په اړه یوه تاریخي پریکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې د روسیې مخالف سیاستمدار او د کرملین منتقد بوریس نیمتسوف له دې کبله وژل سوی چې ټاکل سوی و د اوکراین د ختیځ په جګړو کې د مسکو د مداخلې په اړه ځینې شواهد ښکاره کړي. د اوکراین پوځوي په تیرو څو ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې یو خبري الوجل سوی او درې سرتیری ټپیان سوی دي. په مصر کې وی محکمه د حماس فلسطینی ډله یو ترورستي سازمان اعلان کړ. او ټاکل سوی نن په تاجکستان کې پارلماني انتخابات تر سره سي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. ولایت مختلف افغانستان در هفته گذشته شاهد برفباری و برفکوچایی سنگین بود. بیش از 280 تن در نتیجه این رویدادهای طبیعی جان دادند که بیشترین تلفات به ولایت پنجشیر وارد شده. رئیس جمهور غنی سفر رسمی خود را به می خاطر به جمهوری اسلامی ایران به تعویق انداختم. آقای اشرف غنی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در این زمان حساس ترجیح می دهد که در کنار مردم خود باشد. آقای غنی افزود که خطر حوادث طبیعی هنوز هم وجود دارد.
خطر حوادث طبیعی از بین نرفته و وقوع حوادث مشابه هنوز هم بدبختانه قابل پیش بینی است.
رئیس جمهور غنی همچنان در این سخنرانی خود افزود که آسیب ها بسیار بزرگتر از آن است که دولت به تنهایی آن را جبران کند و افزود که افغانستان به کمک های منسجم بین المللی هم نیاز دارد. به گفته آقای غنی در حوادث طبیعی اخیر 19 ولایت افغانستان زیانمند شدند. آقای غنی در مورد رسیدگی به آسیب دیده ها چنین گفت:
مرحله اول اقدامات عاجل. تمام تلاش ها برای رسانیدن کمک های اولیه، مانند غذا، البسه، ادویه و سایر مواد ضرورت صورت گرفت و در عین حال برای نجات مردم اقدامات عاجل انجام شد و انجام می شود. مرحله دوم، ثبات نسبی. بعد از اقدامات عاجل تلاش ما بر این است تا وضعیت تا حد زیر کنترل باشد. مرحله سوم، بهبود بخشیدن. این مرحله وقت گیر است، اما ما تمام تلاش خود را به خرج خواهیم داد تا در زمینه بهبود روحی و صحی مردم و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادیشان اقدامات لازم را انجام دهیم.
بخش از سخنان رئیس جمهور غنی بود که دیروز در مورد رسیدگی به قربانیان برف کوچا و برندگی های اخیر ابراز کرد. در منطقه شما چی گونه گذشته؟ برفباری و برف کوچا در کدام سطح بوده؟ میتونین در برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 نظرات خود را با ما شریک بسازین. با شما خواهیم بود.
بله، پدی هم خبری کولای شی چه څه فکر کوئ چې له دغو ورښتونو خصوصا د واورو له ورېدو وروسته د سیل خطر څومره دی؟ که ستاسو په سیمه کې خطر وي نو پکار ده چې سرلوس ورته توجه وکړئ او غم یې وخورئ، او هغه خلک چې له دې موضوع خبر نه دي حق خبر کړي. کولی شئ دا شیبه ازادي راډیو ته په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 تلیفون وکیا، و یا هم که د افغان بی سیم کارت لري نو په 8013 شمیره مشتلان پیغام را واستوي. ځینې اوریدونکو ډیر وښته پیغامونه لیکي، متاسفانه چې لوستل لایم نشو، او عموما چې کله پیغام ډیر وښسي بیا ګډوډ مشیل وستل کیږي هم نه. او بل زمنن دا کوشش هم وکي چې په پښتو او دری پیغام را واستوي، انګلیسي توري مور سره ګټوي.
بله، چیزی که در نظر داشته باشین امی پیام هایتان است که واضح بنویسین به دری و به پشتو، و از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در پیام هایتان خودداری بکنین، به خاطر که پیام شما به شکل پراگنده بر ما میاد. لطفا نام محلتان را هم در پیام هایی که به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان میفرستین ذکر بکنین، حتما پیام های شما را میخوانیم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 در مورد برف کوچا و برفباری های اخیر و همچنانی که چقدر در منطقه ایتان خطر سیلاب ها وجود داره میتونه نظرات خود را با ما شریک بسازین. بریم به شنونده نخست برنامه ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب، خبری وکی متاسفانه دیدوی تلفون قطع شد. خویش می رویدون که پیغامون ده افغان بیسیم ده تصواتلش می ری للاری لیکلی دی کوره ودن دیدوی پیغامون باول ولو. خب بیا هم یا وریدون که پا تلفون کرده. می روانی آزادی رادیو
بفرمین. آقای
روانی.
بله، السلام علیکم آقای رئیس. سلام خود به شما و همکارتان و همه شنونده های رادیو آزادی. تقدیم میکنم از عزیزی از شما در ولایت هلمند.
بفرمایید عزیزی صاحب، خوش آمدین شما.
تشکر. خبر خدا شده که ما مخکی پرونم و دیشی باید دیشترانی کمیتی باید مخکی تر مخکی نه دیرده امادگی ولدی او دیده تا تو گوری چی وز دوال دی سمر دی رسیوی دی او بس کوچنا پسنا او بس کوچنا پس لنگو پس شمال کی پنیر پنور و رایتو کرا غیلی دی تر دو سوا دو نیم سوا انسانانی تلف کرد. نو باید اشتراری کمیتی جوری چی پا ار ولایت که آغا ولایتو نا چی راش پذیر دی او پا آغا ولایتو که در سیلابو خطر دی حتمن حتمن حتمی بد آغا ولایتو که سیلابو نرازی ولی چی واو دی بیشی رسیوی دی. نو باید په دغه ولایتو کې اشتراری کمیټه جوړ شي او د دغه کمیټو نه باید په صحیح صورت سره استفاده وشي تر څو د نورو واقعیو او د نورو تلفاتو مخنیوی کړي او ټولو هغه بازماندګانو او صبر جمیل غواړم او شهیدانو ته جنت غواړم. تاسو له توجه نه مننه.
سلامت اوسئ عظیمی صاحب. کردی بدن بل اوریدونکی هم لرو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام به شما و سلام به شنونده های شما. نورالله از کابل تماس شدیم.
بفرمایید آقای نورالله.
به خاطر شهدایی که به اصطلاح در تمام ولایت افغانستان برف کوچ شدن، امروز مراسم فاتحه خوانی از طرف جمعی از بزرگان افغانستان و به خصوص مسجد استقامت کل اگر مرفات دوستایی فاتحه خوانی شرکت بکنند. بریشن ولایت افغانستان مراسم فاتحه خوانی گرفت.
بله، در کجا برگزار خواهد شد این مراسم؟ بله، تشکر میکنیم از شما و از همدردی شما. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم خادم نورزی د فراز تاسو ورغړی کړم.
سلامت اوسئ نورزی صاحب مهرباني.
ما سلامونه تاسو اوریدین کوو منو.
شکر دی ودان مهرباني.
ما دا کوم نظر دی چې باید د افغانستان خلکو دغه خلک چې په غرو په داسې سیمو کې ژوند کوي چې خوړونه راځي مخکې نه مخکې خپل تر
متاسفانه چې تاواز مقدس و نورزی صاحب
بعض بله آوازی شنانده من تماسشون قد شد. بعض پیام ها هم داریم. نورالدین رسولی از ولایت بغلان ولسوالی خوست نوشته کرده که برف امسال خیلی زیاد بود، بسیار خرابی ها را آورده، باید دولت توجه کنه. در غیر او مردم ولسوالی های نزدیک دریا کوچ کنند. زیاولا از ولایت کابل نوشته کرده که از قریه خواک ولسوالی پریان ولایت پنجشیر هیچ خبر نیست و قریه احتمالاً در زیر برف کوچ مانده. گفتن که مسئولین باید در این مورد معلومات بدن، به خاطر از اینکه نه از طریق تلفن ارتباط برقرار میشه و نه هم از طریق سرک به اوج رفته میشه و هلیکوپتر هم به اوج نمیره. و یک شنونده دیگه ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که مسیر راه ولسوالی نهرین تا مرکز ولایت را فواید آمد پاکاری کرده، اما راه های ولسوالی خوست و گذرگاه نور تا حالا مسدود است و گفتن از سرازیر شدن سیل ناشی از این برف باری ها نگرانی دارند.
در تلفن لاری آوریدون که ایل رو مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
کردی بودن مهربانی.
مهربان صاحب په دې باره کښې خو زه وایم چې وخته مخه به یې چې د تدابیر ونیول شي. او یو دا مشال راډیو ستاسې راډیو ډېر سره څنګ پر څنګ دي، دوې خبرې د یوې اورم، دوې د بلې اورم. په دغه منځنۍ څپه کښې بیا په تېر هلمند او کندهار کښې دا که مشکل حل شي نو ډېر به خوشحاله.
یعنې مشکل څنګه زه پوه نه شم، یعنې دواړه یو بل سره خرابوي، یو بل جر کوي؟
بس دوې خبرې د مشال راډیو راپورته شي پر ازادي راډیو باندې، بیا کله ازادي راډیو راپورته شي هلته ایف ایم نو هم کار نه کوي. بیا په تېره که جکي ولسوالۍ ده کښې من ولایت نو موږ هلته ایف ایم نو ساتلی په دوره کښې بې دوې خبرې د یوه اورو دوې د بل.
ډېره مننه چې اول دې راکړو. موږ به خپلو تخنیکي همکارانو ته ووایي چې د دې مشکل غم وخوري. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده
بفرمایئ. صاحب راډیو ازادي است. تماس از شنونده ما قطع شده، بریم به شنونده بعدی. بله رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
خیر بلال، دو تلفن قطع شو. بلال رحیم لشکرگاه سخلی کلی وی مشتول هلمندوال ده پنشیر پغم شریکیو. نوری لغمان سخلی کلی دی چه وی ده وورو ورختونو لکبلا کس هم خلق په تکلیف شوی دی، خو بیا هم هیله لری چه وشکالی گوندی ختم شی. لهلمند سخه یو اوریدون که چی نومی لیکلی سید احمد، بله لیکلی وای موش ده پنشیر پیغمبر سره شریک و هیله ده چی دولتی چارواکی ده همدی زیان منو خلکو سره کمک وکری.
بریم بشنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی باستخان و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی از مستارانم.
بفرمایید.
تشکر وقت شما و تشکر از موضوع برنامه تان که موضوع برنامه تان نظر به می حوادث روز بسیار مهم و با اهمیت است. ببینید البته من روز قبل هم که شما همو در برنامه ولایت به ولایت که البته روی این مشکلات البته صحبت های کردین، متاسفانه اگر ما شما همین حوادثه که در امی طول البته سالهای قبل حتی ما از امی 13 سال به اون طرف اگر ما بارش نظر بندازیم که افغانستان یک کشور کوهستانی به مردم کشوری است که پیشتر از ناحیه حوادث طبیعی متضرر می شود. البته بر اندازه که مغلق بوده باشد امو اراضی ها و امو اندازه می تواند که مورد حوادث زیادتر و هر قسمت زمین قرار بگیرد. ولی ببینید البته یک برف کوچ ها در سالهای سه سال قبل البته در سالنگا چنین حوادثی رخ داد. حادثه بدخشان است، باز زلزله ها شد، سیلاب ها جاری شد. ولی متاسفانه چیزهایی بود که برای ما و برای دولت افغانستان یک نوع پندی بود، یک نوع آگاهی دهی بود که یعنی کشور می تواند که بعد از همی البته زمان که حوادث بردایل ها زیاد می شود که بالاخره جانهای مردم به خطر می اندازد. ولی متاسفانه دولت نکرد که در طول چندی سال که مردم را آگاهی می دهد و هم مردمایی که در البته مناطق کاسی تذیر هستند در مسیر حوادث
مانند پنشیر، مانند سالنگا، مانند بامیان و بدخشان، برای اینها آگاهی میدادن تو میتونند که اینها مناطق خود را ترک میکردن و به یک جای البته بسیار امن اینها را انتقال میدادن. و از طرف دیگر ببینید که حوادث صورت گرفت. امروز که ما هر کاری کنیم ولی بالاخره به مو داد او شهیدایی که در پنشیر و بغلان و بدخشان البته جانهایشان گرفت.
بله نیازی صاحب، خبری پخیره که قطع شوی. خو خیر مختری چی پیغام ولولو بلاوردون کشته مصرفی ونشی دوی تا اول نوبت ترکو
میروانی صاحب بفرمین. رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سران سبتاتا و نور قربانواتا و عبریدن کتا. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میروانی
سران سبتاتا نوا کلره ما اڅه تقریبا پرتاسه باندې تاسو ډیر یو طرفه قضاوت کوی استید. تقریبا په افغانستان کې ډیر غټ ناورین روان دی. هغه ناورین د څه دی؟ هغه د باروتو ناورین دی.
بله اوس په باروتو باندې خبرې نه کوو.
نه ملي ماتم
نه باروتو باندې اوس خبرې نه کوو. لطفا دا نه قضاوت سره ارتباط لري. موږ اوس کوم موضوع سه انتخاب کړل په دې خبرې وکي. کله چې موږ د باروتو موضوع انتخاب کړ بیا په هغه وخت کې ټلیفون وکي. لطفا اوس په بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. هله لرو چې دوی له موضوع ونوځي.
مهرباني سه متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شده.
اتا محمد زهیر لکندهار چه خلی کلی وی ده سیلاب در اطلو لپاره باید طبیعی زنگلونو تا توجه وشه. رشته هم که زنگلونو اینو ده سیلاب مخطر دیر هده پوری نیول کیشی.
بله قریشی از ولایت بدخشان نوشته کرده که برف کوچ در ولسوالی راغستان در منطقه کچلر 12 قربانی گرفته و 12 قربانی و 2 زخمی بر جا گذاشته و گفتن که تلفات در یک خانه وارد شده. گفتن حکومت هیچ گونه توجهی نکرده. رفیولا از ولایت غور شهر فیروزکوه مرکز ولایت گفته که سرک های ولسوالی های غور تمامشان بسته شدند. از دولت گفتن میخواهیم که در این مورد رسیدگی بکنه چون مردم خیلی به تکلیف هستند.
د ټلیفون لاري اوریدون کله رول مهرباني آزادی رادیو.
السلام علیکم. نعمت الله جعفریم د هلمند ستاسره پکې
کوم. مهرباني کوي جعفری صاحب.
او تاسو محترم اوریدون ټول سلامونه ونی کله او احترامات وړاندې کوم. موږ د پنشیر فغمیز باندې ټول افغانستان خره ډیر د جند دي. تر دې ګاز یا قربان تاسو د جمیل ورکی او د دې خپل ګاز شهادت قبول کړي. ما خبر دا و ټول خلکو ته چې امر ته دې باید خلک کوشش وکړي چې دا مصیبت کم راځي یا دا سپیش راځي چې خپل ادمادګي ورته ویني چې په ځینې ځایو کې دغه دریابو یا د رودو په غاړو کې دا خلک دي. نو اوس موږ دا ورته توصیه رسېدي د دا سبا چې یا د غورو په لمنو کې پراته دي. مخکې د دې حکومت دوی دپاره دا زمینه برابره کړې د دې ځای بوج سم دوی ته کورونه پیدا کړي هسې مې ذکر پیدا کړي لکه په تېر کال کښې سیلابونه راغلو د خلکو کورونه یې یوړو. زما ټولو خلکو له حکومت مې دا خواهش کړي د دې خلکو ته سم زمینه برابره کړي د کورو دوی د دغه ځای بوج په بل وخت مې داسې ناورین سره مخامخ نه شو.
ډېره مننه له تاسو څخه هم
تشکر. بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی سب تماس از شنونده ما قطع شده. بشارت نوری از مرکز ولایت لوگر گفته که به خاطر حوادث طبیعی ولایت های شمال افغانستان خیلی ها جگرخون شدیم و برای خانواده های شهدا و مجروحین همدردی داریم. و شنونده دیگر ما عبدالرحمن بابای از ولایت قندهار نوشته کردند که متاسفانه از سردی برف و تلفات را ما متحمل میشیم ولی مفادشون را دیگر ها میخورند. نمیدونم که عدد چی بوده
چیده. برحال قندهار لارغستان سخه کمالیدین سپان لیکلیدی و به ماستر پلان کورونا جوړول د غستونځ پیښوي باید سیونشي او بل طبي پیښو پوړاندې د مبارزې ادارې باید بخیل مخې چمتووالی ولري. میرویس له هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي وایي موږ ټول هلمندوال د پنشیر د قربانیانو سره غمجن یو او له ټولو افغانانو هیله کوو چې د پنشیر له قربانیانو سره مرسته وکوي. نقیب الله توخی له کندهار لیکلي وایي د ټولو زیانمنو سره غم شریک یو. بلاوردون کې حبیب الله او همداراز نورګل لیکلی دی چې لنورستان څخه وای دلته هم لارې بند دي او موټر ټول موټروانان ټول په تکلیف دي ځکه چې تاګ را تاګ نشي کولای. او عزت الله لنګر هر څه لیکلی دی وای د پنشیر ټول زیانمنو او شهیدانو ته تسلیت وایم.
بله بریم بشنونده ما از طریق تلفون اونا چی پیام دارن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سیب.
السلام علیکم. تو خیم دو زبال ولایت شدیر و لکاری خطه سرخ
مهربانی
پروان سرخ و نیمی سابان کول و ریزم خطه نیمی سلام الورد.
سلامت و سید تو خیم سیب.
کارت هولیار سخت پروانه و نیمی تو کلی ده خموزان ده تپدیه ده هنگی ده سنزان ورکوی څنګه چې ټول اړین کې وايي چې موږ حکومت باید مخکې په مخکې اندې کومې راته دودي کې د داسې ځای د پاره هغه کې د واورو د سیلابو احتمالات یې باید هغه خپل توان ووایي او خپل اقدامات په مخکې مخکې پر ځای کې او هغه کسانو ته چې علاوه دې ته د نتور کې څه شي دان څه دي او قربانو دې خدای صبر دې نیل ورکړي او موږ د زابل په ولایت کې څر دي چې واغري مې دي سوي ان د پدې خې واغري نو موږ یو څور د مختول دي باران نه هم دي کم دي نو انا پاتې درهم باران وکي دا څنګه چې په شغاف او کاروان سره یو تخنیکی دي چې هغه تا کوم کې ده دې
تخنیکی پیشنهاد کوي تخنیکی پیشنهاد څنګه ده تاسو هم رادیو سمنه اوري
رادیو په حق
بله مهرباني
مهرباني
اون ستاسو وګورئ د شروع سي د کومور دي په موجوده لرو دا په لاندې په توګه نسبه لا او پوری موجود کله فورې ده لای البته د دې سمون کې د زابل یا تشاجوي کتاب خبرونه ارمو دا په دوه سو څوار له باندې ازادي رادیو او کردار له باندې د مشال رادیو دا پر له باندې امور او منځنۍ ته په هم د دې سکار نه کې مو څه ډېر مشکل و تر اخته د خبرو غوښتن راځي خطیب سي
خلاص بنا او دا د 1204 لخوا شروع کیږي په لاندې ټکو صحیح ډېر زیاته مننه تو حساب چې دا احوال مهم را کو بل اوریدونکو لرو او سادي رادیو
به فرمان سیب رادیو زدي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني کوي او سادي رادیو ده سلامت و سهیل لطفا خبري پیل کړئ دا سلام چې یو واچو کافی دی یو سلام کوي ذاتي ډیر سلامونه کوي به د نور اوریدونکو وخت نیول کیږي
بس ما دا څنګه دا راځي په چې واره سي دا راځي په شي د په شاله واره سي دا 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 تر څو موږ نن دا راځو د دې ستات کار کې څو موږ د خپل کار بار شو کو شي شه زه نه کوله دا واره چې خو په حالات به څه کوي دا وو
بله بل اوردن کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده مهربانی
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم محمد صاحب من دولت پروان سرکی بغرام خلاوی له پاس سره تاریخ کې
مهربانی شو صاحب
دلته کوم مختلف نظرونه دي خو زما نظر دا څر دي چې یو اوردن کې وايي چې سیمټي کورونه جوړ کی بل وايي دا چې زما نظر دا څر کچې نو تاسو ټول خدای پاک بلاره صحیح برابر شدای او خدای پاک از غضب ده که منگو تاسی بان شوی گورو پا افغانستان که یو ده پنچیر ده و حادثانه ده سو حادثو منگو تاسی شایدانو چه داسی مرگونه پکی که باید منگو تاسی طول خدا پاک پلار سری برابر چه خدا پاک منتا پا قار نیشه
صحیح بل اوردون که ام لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
و شما رو سروان سب انتقاد هم میکنن شما رو از مردم و همچنان تعداد از آگاهان که نبود امی خانه های میاری باعث ازی شده که تلفات در عوادس خیلی زیاد شد چنانچی در آرگوی بدخشان در آغاز امسال بیش از 1000 نفر زنده به گور شدن در نتیجه لغزش کو و حالا هم میبینیم که بیش از 280 تن در نتیجه برف کوچه و برف باری ها قربانی شدن، در حالی که اگر خانه های معیاری باشه شاید تلفات خیلی کم باشه.
البته پرون چه مش ترشناس ملندی پروگرام که خبری کولی نو چارواکو نظر ده هم چې دا وبری کاملا استثنایی وی، دوی ویل چې په تیرو اتیا کلونو کې په پنشیر کې خصوصا دا ډول واوره نه وشوي او ډیره توقع نه و چې د کال په دې موسم کې د دومره زیاته واوره وشي.
بله، زمستان هم به اخیرش رسیده. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی،
سلامت هستی.
سلام و رحمان رحمانی و آقام فرمان ولایت دغوربان څخه.
مهربانی کوي صاحب.
کاروان صاحب د خپل زمونږ په دغوربان کې خپل واره خو درې ده چې متاسف.
بله صاحب،
متاسفانه چې واوري تاثیر دومره شدید و چې تاسو تلیفون یې قطع کړ.
بله، اسدالله آشنا در پیام خود از لوګر نوشته کرده که اگر کدام کمیته یا کدام ذخیره امدادرسانی در ولایت جرم شد، باید در جرم میشه البته در قدم نخست افراد صادق و سالم در او شعبات کار کنند و نشه که پیش از کدام مصیبت تمام کمک ها را اونا بین خود تقسیم بکنند. معتصم از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب گفته که از هر گوشه افغانستان گپ زده میشه، اما ولایت ما که بادغیس است گفتند در مطبوعات و رسانه ها زیاد یاد نمیشه و نه هم کس از اون نام میبره. ولایت بادغیس زیاد در نتیجه برفباری ها خساره مند شده. شنونده عزیز، حتما ما با مقام ها در ولایت بادغیس در این مورد به تماس خواهیم شد.
البته زموش په خبرونو که دی بادغیس نوم هم یاد شویده لنور ولایتونو سره څنګ په څنګ. فدا محمد لکندهار لمسول چارواکو نه دا هیله کړی چې مرستې هغه چاته ورکړي چې واقعا ځپل شوي وي، یعنی داسې تشویر شامل ځینو کسانو سره شته. د نورستان له وامې ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلی دی، وایي نورګرام او مندل ولسوالیو لاره اوس هم برف کوچونو بنده کړې ده. او احمد وصال د هلمند څخه لیکلی دی، وایي موږ ټول له مصیبت ځپلو کورنیو سره کومک ته چمتو یو، هیله کوم چې ټول هیوادوال کمک وکړي.
بله، بریم به شنونده ما از طریق تلفن. تماس از اینا متاسفانه قطع شده. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسیوس ازادی رادیو اوری، ساعت 8 بجې او 55 دقیقې دی. په 9 بجې خبرونه لرو او له خبرونو وروسته بیا هم میکروفون ستاسو. بوسم مخکې تر دې چې خبرونه پیل شي وخشته چې تاسو تلیفون را وکړئ. اوریدونکو لرو ازادی رادیو ده،
بفرمایئ صاحب رادیو.
زما اسم از
کاروان. بفرمایئ صاحب.
کاروان صاحب، سبلانه په ولادت د غربان څخه چې متاسفانه زما تلیفون بیا انقطع شو. دمون په درې قربان کې چې مومل چې یو کور نګړي لاته ورکړ چې برکوت شوی و، او متاسفانه نه پر اسانو کې د قربان مخلي نکمه دولت نه هیڅ توجه او توجه نشته د قربان ته چې اوس مهال ووره وریږي.
بله، اوس هم ووره وری ستاسو په سیمه کې
او دا اوس ووره وریږي. دا درېش په کار سره ویل چې په سره په خیر کولی درته چې یو برکوت و نګړي لاغړي خپل لاته کې دا اوس هم برکوت نشته. دی ما متاسفانه جنه پر اسانو کې د قربان مخلي نه پیګند څنګه سره دی خپل پنځه سره غام خورګي شې لګاو ما او تاسو ټول کورنۍ ته او د دې کومه د قربان تر نام توجه نه کوي.
سید عبد تاسو په خپل خپل आवाज او چت کو نو یله د چارواکي ووري او په تاسو په سیمه کې هم کومکونه و کی هغه چا سره چې زیان لیدلې دی. بل اوریدونکو لرو ازادي رادیو،
بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سید،
زده پختیا ولایت نه خبرې کوم. حضرت الله شهیدان سره ابو طلحه او بیا د نور پختیا د لږه لوړه لیاره سرکونه ټول در بدر شي او هم نو چا پښتنه نو کوم نشره بری وکړه نه ډاکټر عبد الله وکړه دایې په پنچر کې غانده کړه نور او ټول ولایت ته.
بله سید، استاس په سیمه کې خو نیکه مرغه کوم مصیبت نه دی راغلی فعلا او خدای دې نه راولي. په دې منځ کې به یو اعلان
مصیبت خو چرواکي خو نه ورکه کې د ولایتي دي کې علي راپور نه ورکه اوس لري وخت د خېټه علي دي
سید ډیر مننه. د پاکستان او زیمبابوی ترمنځ او د انګلند او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. پاکستان بیټینګ پیل کړی دی. دوه لوبغاړي سوځیدلی دي. په 12 اوور کې په ایله کې 12 منډې کړې. نیم سیب داسې معلومې شي چې پاکستان فعلاً تر سخت فشار لاندې دی.
داسې د فشار قراردار تیم پاکستان و در مقابل زیمبابوی وارد میدان شده. همچنان میان تیمای انګلستان و سریلانکا هم مسابقه جریان داره. انګلستان 309 رنز گرفته و برای تیم سریلانکا 310 هدف تعیین کرده. فعلا سریلانکا 187 رنز داره در اوور 33 و یک بازیکن خود را از دست داده.
نو ما تو خو سریلانکا بده نمالی میشه که چه هم اوورون زیادی در دردشم اوورم پا ختمی دوده و یو سلو و اتیا. اما دیتا پا پام سره چه یو لوبغاره سوزیده لیده نو ما توی وضعیت بد نمالی میشه. لیکن دی پاکستان وضعیت شنشکاری.
بله. دیده شما مسابقه به کجا میکشه و تازه ترین ها را در مورد مسابقات امروز جام جهانی کرکت سال 2015 در استرالیا و نیوزیلند در برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال کرده میتونین. حالا چند پیام داریم و بعد از اون میرسیم به وقت نشر خبرها. نوری از ولایت لغمان نوشته کرده که ما به قربانیان حادثه پنجشیر همدردی میکنیم. یک شنونده دیگر ما محمد ادریس گفته که از حکومت خواهش دارم در ولایت فاریاب توجه کنه به خاطر از اینکه هر سال زمین های زراعتی از اونا در نتیجه سیلاب ها تخریب میشه. و گل رحمان از نهرین نوشته کرده که بعض جاها در ولسوالیشان است که خیلی از نظر سیلاب ها تهدید میشه و گفتن دولت به این رسیدگی کنه.
باز محمد سالی ده